غوښتي و چې نور کسان د کاندید وزیرانو په توګه د جرګې ته د باور رایو د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. هاخوا حقوقي کارپوهان وایي که چیرې د کابینې د وتنو وزیرانو د صلب سرایت کولو په تړاو د ولسي جرګې پریکړه د سترې محکمې له لورې تایید شوې وي، د حقوقي اړخونو په پام کې نیول سره شوې. په دې اړه حقوقي کارپوه کبیر رنجبر وویل: دای وایي زه فکر نه کوم چې کومه سیاسي پریکړه شوې وي. که چیرې هغوی سیاسي پریکړه کړې وي، په هغه صورت کې خپل استقلال له لاسه ورکوي. زه په دې باور یم چې یوازې حقوقي اړخونه په پام کې نیول شوي او له مخې یې پریکړه شوې ده. ځینې رسنیو راپورونه خپاره کړي چې سترې محکمې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ د تقابل د نه رامنځته کېدو په خاطر د وزیرانو د استعزا او صلب صلاحیت کولو په موضوع کې د ولسي جرګې په ګټه پریکړه کړي.
ګرانو هیوادوالو، له دوزای څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. زه ډاکټر نسرین وریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
قدر من اوریدونکو، په ولسي جرګه کې د کوناړی شمیر غړي وایي چې دوی په دې ولایت کې د داعش ډلې له حضور او فعالیت نه اندېښمن دي. دوی دا هم وایي چې داعش ډلې په کونړ کې نوي مرکزونه البته په ځینو سیمو کې جوړ کړي دي او جلب و جذب هم د خلکو شروع کړي. دا چې تر کوم حده پورې دا خبره رښتیا ده، د کونړ ولایت والی وحید الله کلمزی آشنا راډیو ته وویل:
د داعش فعالیتونه خو تقریبا د یو کال نه مخکې د یو کال نه راپدې خو د کونړ ولایت په ځینو لرې پرتو سیمو کې د داعش جنګیانو په اصطلاح د جلب جذب پروسه په مخ ویسته. په لرو سیمو کې خلکو ته دعوت ورکولو، ولې خوشبختانه چې د کونړ د ولسونو هغه جنایات چې د داعش ډلې په ننګرهار کې ترسره کړل، هغې ته په کتو د دوی ته یعنې همکاري څه چې ټولې په ضد باندې راپورته دي او امنیت چرګانو دفاعي ځواکونه ځینې هم پوره اجراات کړو، داسې بېلګه نه لیدل کېږي چې داعش مسلحانه فعالیت ولري. کوم انکشاف یې نه دی کړی، د ولسي جرګې یا د نورو دوستانو تشخیص ما په نظر باندې به ډېر په حقایقو باندې ولاړ نه وي.
دغه یو نیم کال رئیس چې داعش د کونړ په لرې پرتو کلو سیمو کې جلب و جذب شروع کړی دی، د دې د مخنیوي لپاره حکومت تر اوسه څه کړي دي؟ څوک دوی جذبوي؟
دوی خو کوشش کوي چې ځینې کسان چې د طالبانو په سقوطو کې مخکې تنظیم و یا د هغې د سقوطو نه یو تعداد خلکو ته دعوت ورکړو خپلو ډلو ته یې راوویني، ولې دوی خو هغه توانایي نه لري چې دوی ځان ظاهر کړو په نامه د داعش باندې، ځکه تاسو ته معلومه ده چې طالبان هم د دوی سره مخالفت لري. نو دوی عملا مسلحانه ځان نه دی ظاهر کړی، په مخکې شکل باندې کوشش کوي چې فعالیت وکړو. او په دوهمه قدمه کې ولسونه هم ډېر آګاه دي، یعنی پورا پیدار دی چې نه باید داعش په کونړ ولایت کې پیدا شي یا مسلحانه فعالیت ولري.
بله، ولی سب تاسو د فعالیتونو ذکر وکړو، د داعش د فعالیتونو په مورد کې هم اندېښنه موجوده ده چې د داعش د فعالیتونو جبهه په ننګرهار کې ده او مرکزونه یې په کونړ کې دي. په کونړ کې د داعش د مرکزونو شتون تاییدوي؟
په کونړ کې د داعش د مرکزونو شتون نه تاییدوي. یو کال را په دې خوا د نورې کشفي ادارو د اطلاعاتو په اساس په ځینو لرو باندو کې د داعش په نامه ځینې خلک یو دعوت کو، ولې مسلحانه فعالیت یا داسې چې دوی د داعش په نامه بیرغ پورته کړی وي یا عملا په د دولت یا د خلکو په خلاف کوم حرکت کړی وي، داسې نه دي ترسترګو شوي.
بله، تاسو خپل تاییدوي چې د کونړ په لرې پراتو سیمو کې د داعش جلب و جذب د یو نیم کال نه شروع شوی، فکر نه کوئ که دغه جلب و جذب ډیر شي د داعش جبهه به قوي شي او بالاخره مسلحانه فعالیتونه به پیل کړي؟ دغه اندېښنه تر کوم حده پورې موجوده ده؟ تا سره
د موږ د ابتدایي تیر کال د شروع د کال کله چې په ننګرهار ولایت کې داعش فعالیتونه درلودل، عملا په جګړه اخته و. په کونړ ولایت کې د تحرکات داعش دعوت په نامه را پیدا کړل، موږ هم د هغې لپاره قوي تدابیر درلودل په ځینو سیمو کې مو عملیات وکړل، ولې خوشبختانه په طول د یو کال کې هېڅ داسې انکشافات د داعش په فعالیت کې نه دي راغلي چې د هغې نه موږ کوم تشخیص ولرو. یعنی دوی تقریبا فکر وکړي چې ولس هم یا هغه څوک چې دوی غوښتل چې خپلو سکوپو ته جذب کړو تر ډېره حده پورې د دوی اواز طلبی نه دی ویلی، نو دغه عامل دی چې دوی ونه توانېدل چې ټول یو کال کې حتی په یو مرکز کې په یوه نقطه کې د داعش په نامه فعالیت مسلحانه وکړه، یا د خلک امنیتی ځواکونه په وړاندې یا عملیات وکړه یا جنګ وکړه یا حمله وکړه. نو موږ امیدواره یو، مطمئن یو په دې باندې چې انشاءالله په کونړ کې به دوی فعالیت وکړي.
بله، لکه څنګه چې د داعش موجودیت نړیوالو ته یو سرخوږی دی او ټول دا د سیمې لپاره یو لوی خطر ګڼي، بهرني ځواکونه د داعش سره په مقابله کې کونړ کې تاسو سره مرسته کوي کنه؟
بهرني ځواکونه په ډېر کم وخت کې هوایي کومک کې مشر کول، نور لله الحمد موږ خپل قوتونه د افغانستان پیاده قوتونه او هوایي قوتونه د توانېدلي دي چې کونړ د ټولو مناطقونه دفاع وکړو. په ځینو حالاتو کې هوایي قوتونه د امریکا د متحده ایالاتو یا د ناتو د موږ سره همکار دي چې تاسو یې بعضې بینې بېلګې لرئ چې د الغړي په کونړ کې په نښه شول، د بېسلوټه تیارو په واسطه د ډرون په واسطه وویشتل شول. همدغسې په ځینو مواردو کې چې عملیات شدید وي، سخت وي، چې موږ ورته غږ وکړو هوایي کومک یې راسره کړی دی.
بله والی صاحب، دا مهال په کونړ کې د دولت مخالف ډلې څو دي او د چا په مشرۍ جنګیږي؟ د دې ډلو نه اطلاع لري؟
د کونړ په وړاندې خو مختلف په اصطلاح تروریستي یا د افغانستان د خلکو د خاورې مختلف ډلې دي، په مختلفو عنوانو نامو باندې فعالیت کو، ولی عمده یا قوي ترینه ډله چې همدغه د طالبانو یا د امارت اسلامي په نامه همه کړی ده همدغه ډله ده. او د مولقاري یا مولوي اسماعیل په نامه په مشرۍ باندې د کونړ دولت لپاره عموم کې مسؤول مولوي اسماعیل دی. او دوی قوي ترینه ډله په اصطلاح په امارت پورې مربوطه ده.
کونړ یوه غرنۍ سیمه ده، که چېرته د داعش د جلب و جذب د فعالیتونو مخه ونیول شي، دا اندېښنه موجوده ده چې دا به د ټول افغانستان لپاره یو ستر ګواښي د دغو فعالیتونو د مهارولو لپاره یا مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ آیا داسې لازم تدابیر په نظر کې نیول شوي دي؟
نو دا خو یو واقعیت دی چې اراضي ډېره پیچلې اراضي ده، تقریبا ډیورنډ په ذکر کې سره موږ 120 کیلومتره پوله لرو او زیاتره په ځنګلونو او غرونو باندې پوښلې ده. خدای نخواسته که چېرې امنیتي خلا رامنځته کېږي یا کوم معبر د دوی هغه دپاره پیدا کېږي، کنترول به مشکل وي. په دې باندې موږ باور لرو، موږ مطمئن په دې یو چې انشاءالله تېر کال چې د مخالفینو یا د دوی د بیروني همکارانو یا تمویلوونکو یا حمایه کوونکو ډېر د افغانستان د ډېرو ولایاتو دپاره درلودل چې کونړ په جمله کې وو، ولی خوشبختانه کوم لاسره ورنه ونه لرله. داعش یا نور مخالفینو ته به داسې صد په لاس ورنشي چې دوی خواهی نخواسته د کونړ ولایت د داعش یا د نورو مخالفینو په یوه لویه اډه یا مرکز باندې بدل شي.
بله مننه والي صاحب، تاسو د داعش نه د بهرنیو ملاتړ موضوع ته اشاره وکړله، څوک د بهرني ملاتړ کوونکي دي دوی؟
داعش فکر کوم د ما په نظر باندې دا داعش په دې هغه داعش چې په سوریه او عراق او نورو ممالک کې دی دغه سره تر یو حد تړاو ولري، ولی زیاتره د دوی سربازان یا جنګیالي د موږ د همسایه سرحدي سیمو د پاکستان د خلک.
مننه والي صاحب، کورم ودان.
کورم ودان، تشکر، خوشاله اوسئ مهرباني.
اشنایانو ادبی دیره
د امریکا غږ آشنا رادیوی وړاندې کوي.
د آشنایانو د ادبی دیری قدرمن اوریدونکو سلام، روغ او سوکاله اوسئ. دا د دې اونۍ د بل خبرونه ور رسیدلې ده چې تاسو ته ادبی مطالب او شعرونه وړاندې کیږي. مننه قدرمن اوریدونکو چې د فیسبوک په پاڼه خپل شعرونه را لیکلي دي، او له تاسو اوریدونکو مننه چې له وختم دا تیاری نیولې ده چې په خپل خبرونه کې به برخه اخلي. قدرمن اوریدونکو د نن شپې په ادبی دیره کې به تاسو په پرله پسې توګه شعرونه او لنډې کیسې او ادبی مطالب واوري. نو مننه چې خپل خبرونه اوري. د دې په پایل کې هم درته شعر لرم. انسان شیر د گلپاچا الفت. ز جسم نیم مارو دی جهان و گنا، ز جسم نیم مارو دی جهان و گنا، چیچ می مبولا چیچ می مبولا، بام دخونی می آسمان و گنا. ز جسم نیم مارو دی جهان و گنا، چیچ می مبولا بام دخونی می آسمان و گنا. دخاو رو گٹ پتخت ناستیم پا هوا فگرسم، دخاو رو گٹ پتخ ناستیم پا هوا کی گرزم، طول حیوانات می دی تابی ما سلیمان و گنا. تیارک نیم پا آسمان که می دیو ولی کی، تیارک نیم پا آسمان که می دیو بلی کی، دا آسمان واڑا ملائک میں شاگردان و گنا. دا ټول نقشونه د جهان او مختلف رنگونه، دا ټول نقشونه د جهان او مختلف رنگونه، زما په ذوق او ارادي پسې روان وګڼه. په کائناتو باندې شپه او رز لوب کوم، پکای نا تو باندے شپ او رز لوب کوم، بحر فضا میں تیوی منڈے میدان وگنا. شکایت نکړم له اسمانه چې ګیله نه لرم، شکایت نکړم له اسمانه څه ګیله نه لرم زما له لاسه د فلک چیرې ګریوان وګڼه سره له دومره اقتداره چې قدرت راکړې سره له دومره اقتداره چې قدرت راکړې په نری تار کې مې د زلفو اویزان وګڼه دخل مینه می په عقل او فکر لو بکوي دخل مینه می په عقل او فکر لو بکوي چې ستا اور بل شي پریشان ما پریشان وګڼه د عشق پنجونه نه خلاصېږم د لخکرو په زور د عشق پنجونه نه خلاصېږم د لخکرو په زور د ایاز مینه کې اسیر شهنشاهان وګڼه د لیلا یو اشارت بس دی د عقل د پاره د لیلا یو اشارت بس دی د عقل د پاره د عشق سودا کې لیونی ډیر خیاران وګڼه د عشق او مینې په حرم کې زه لوی شوې وم د عشق او مینې په حرم کې زه لوی شوې وم څوک چې بی مینې ژوند کوي هغه حیوان وګڼه چه جمال دیوش و بلا پتنگان شو پیدا چه جمال دیوش و بلا پتنگان شو پیدا لمره پتنگ ده دخشمه لمره پتنگ ده دخشمه تا انسان بکنه
یار میان یم بل بناوی میان حسے لکزا پیار میان یم بل بناوی میان حسے لکزا پسے غم جان یم بل بناوی غم جان حسے
بل بنا بی مین ہاسے بل بنا بی
فرهنگ یا کلتور. در کلتور اصطلاح پخوانی لرغونی ریخه لري. د دې اصطلاح یا کلمې ریخه د لاتین ژبې د کلتورا کلمې ته رسیږي، چې د کرنې لپاره د مځکې چمتو کولو، څارنې او پالنې معنا لري. دا په دې معنی چې په لرغونو زمانو کې د کلتور کلمه د کرنې لپاره د شاړې ځمکې د چمتو کولو او آبادولو معنی لرله. مګر دې کلمې بیا د لرغوني یونان په زمانه کې نورې معناوې درلودې، د ادب او فرهنګ، او له همدې کبله دی چې د کلتور د پیل ویاړ تل په یونانیانو پورې تړلې دی. د ساری په توګه کمن د دوی د پلیس کلمه راواخلو، د هغه خار معنا یې لرله چې یو زیات شمیر خلک پکې استوګن. هغوی ټول د خپل خار د قوانینو تابع وو. همدا خار هم مهاله د دوی دولت هم و. هغه دولت چې خپله اداره، قانون، شورا او قواعد درلودل. په همدې خار کې ښوونې او روزنې د کلتور معنا لرله. د یونانیانو روزنې او ښوونې نه یوازې ماشوم پالنې ته، بلکې د ښکلایي ذوق روزنې ته هم پاملرنه کوله. دې کار په خپله د کلتور په وده او پالنه کې د پام وړ ونډه لرله. دا سیاسی علومو په یو فرهنګ کې راغلی دي. اول، هر هغه څه چې انسانانو ته له لرغونو زمانو را پاتې دي هغه فرهنګ دی. دغه څه اوس پرې دوی اغیزمن او د هغو راتلونکي جوړوي. دوم، هغه معنوي او مادي عناصر دي چې په ټولنیزو سازمانونو کې شتوالی لري او روان وي، او له یو نسله بل نسل ته ورلیږي. دا څه ټولنیز یا فرهنګي میراث بلل کیږي. معنوي فرهنګ د علم او هنر په برخه کې د ټولنې ټولې لاسته راوړنې دي. او مادي فرهنګ ټول هغه تولیدي وسایل او نور مادي څیزونه دي چې د ټولنې اقتصادي بنسټ جوړوي. دریم، د بشري وګړو ترمنځ د اړیکو جوهر دی. دا اړیکې هغه وخت په غوره او اغیزمنه توګه ټینګېدلی شي چې نړۍ خورا خوار او محروم خلک له فقر، لوږې او بې سوادۍ نه وژغوري. د یو ستر فرهنګ جوړیدل او رامنځته کیدل یو پرله پسې او تدریجي بهیر لري. خو برعکس، لومړنیو او بدوي ټولنو ته شاتګ ته خورا چټک او د واورې ښویدنې ته ورته دی. څلورم، د ستر فرانسوي انسان پیژندونکي اسټروز په وینا، فرهنګ د چاپیریال د بدلون او د ناببره اټکل کیدونکو او نه اټکل کیدونکو پیښو په وړاندې د مقاومت د درلودلو لپاره د انسان د وړتیا پیدا کولو قدرت دی. د فرانسوي ادوارد هریو د وینا له مخې، فرهنگ همه غصه ده چه کلا هر سه هیره و هغه مونتا پاتی کی او کلا چه مو هر سه زدکلن ده هغه نشتواله احساسه و او هر هغه سه چه مونتا پاتی کی هم ده بشر دوستی ده. سلورم ده لرخونو یونانیانو یو بل قوت پده که او چه هاگوی لطبیعت سره خپل اڑی که هیس کلا ندی بری کری دمزه که آسمان او پر طولی زتوگا لکیحان سره خکول تر خدای منزن پوری رسیدل چه پخپلا ده نهی رویدون که عبدی آثارو ده زیگیدو سبب شویدی. پا منځنۍ پیړۍ کې د فرهنګ په باب نظر او تفکر ډول چور بدلون مومي. د هر څه موخه او هدف خدای، خدای منځنه او عبادت دی. په یوازیني خدای باور د ځمکې او آسمان هستونکې د ژوند او مرګ خالق او د لیدونکو او نه لیدونکو اداره کوونکې ټول هنری تخلیقی آثار، ودانی، رسامی، نقاشی، موسیقی او مجسمه ټول د خدای لپاره و. په اتلسمه او نولسمه پیړۍ کې د فرهنګ پراختیا، د فرهنګ ماهیت او د فرهنګ ونډې د انسان په مادي او معنوي ژوند کې خپل ځای پیدا کړ. فرهنګ په دغه زمانه کې کله له فلالوژۍ، کله له تاریخ او کله هم له فلسفې سره لوستل کېږي، خو ورځ په ورځ ځان ته د زیات پام له امله یو نیم ځای د ځانګړي مضمون په توګه هم ځان څرګندوي. په همدې وخت کې و چې د فرهنګ کلمې د هغه څه معنا ورکوله چې انسان د خپل مهارت په مرسته خپله ترلاسه کړي. دا هغه څه و چې د انسان لخوا د طبیعت په وړاندې د دوم طبیعت را پیدا کول نومیږي. داسې فکر کېږي چې د فرهنګي څېړنو په بهیر کې به دا د فرهنګ تر ټولو ساده معنا وي. وروسته بیا د خلکو او کوچنیو ډلو او گروپونو د ژوند لاسته راوړنې او تخلیقي مجموعې د فرهنګ په معنا یادېدلې، چې البته دا نظریه تر نولسمې پیړۍ پورې دود وه. د انسان او طبیعت ترمنځ همغږي فرهنګ دی. فرهنګ ژوندی ارگانیزم دی چې د بل هر ژوندی ارگانیزم په څیر زیږي، وده کوي، لویږي، زړیږي، خو ډیر په ځنډ مري، چې دا شان مرګ ته آن مرګ هم نشو ویلی. دا فرهنگ اصلی موضوع لکه هغه شان چې ځینو پوهانو ویلي د ژوند د مادي یا معنوي اړخ په اړه بحث او څېړنه نه ده، بلکې روح او د هغه پر رازیږیدونکو مادي ارزښتونو پوهیدل دي. له همدې کبله یافیاش په دې اړه وایي، مشهوره فلسفي مسله د انسان نړۍ او په دې نړۍ کې د هغه دریز دی. د سقراط د نظریې له مخې دی چې انسان د خپلې پیژندنې په بهیر کې له یوه پړاو نه بل ته درومي، او په عملي ډګر کې چې فرهنګ څیلي له عمومي فلسفې نه ټولنیزې فلسفې ته او له ټولنیزې فلسفې نه بالاخره د فرهنګ پوهنې پوهې ته تیریږي. با په اوسنۍ زمانه کې د دولتونو ترمنځ د تګ راتک او اړیکو د ټینګېدو سره فرهنګي چارې د هغو د رسمي سیاست یوه برخه شو. د هغو په کړنلارو او تګلارو کې فرهنګي برخې ځانګړی ځای وموند. هغه دود، دستور، ارزښتونه او قواعد چې یوې ټولنې، ډلې او یا جلا جلا وګړو ته د هغو په فرهنګي او مانوي هلو ځلو او ارمانونو کې لارښوونه کوي، هغه ته فرهنګي تګلاره، فرهنګي دریځ، فرهنګي سیاست یا فرهنګي ډیپلوماسي وایي.
تش پنجره په ګوګل سلا ګرځب ما جانا زما و د زړه قرار راشه مهربان زما
د کاون طوفانی کلونه وشول چې د نوینما کلونه وشول چې د نوینما غسل د سترو غدې لستلې نشم نور مې داستړې سرګردان نزل داد اخزنو اگدو لارو د سفر لاروی ساد بگو سرگو چنو که لمبا ولی نشو نور می دستر گو ده گدر پغارا ساد پا خوب لونه هم نخکاری نور می دشنگو ده بیریا پتنگو پا دی شگلنو بی بحارا تالو ساد بوسی لونه هم نخکاری پا آسمان نسلیگم نور دیده خیال پا آسمان نسلیگم نور می ده خوب کلی ده هم نرازی ده سخکاری کی چهیر کڑی لیم ده سخکاری کی چهیر کڑی لیم ده گلوری نو خاطرو لباغا د وچ لرګي په شان لري غورځولی دیم زما اوستا حقا اوری نمینا زما اوستا حقا اوری نمینا چه زلی دلا بلی دلا مدام حقا ده تور و ما خامونو دیوا لکه دشپو پزلک بلا شما چه سزی دلا خندی دلا مدام اوست پک اور نشتا چه سوزی دلا خندی دلا مدام او سفک اور نشتا سفرغی نلری او سلرنا دکا زولی نلری خلا تر او سمید زلپ قاب کی خلا تر او سم دزل پا قاب که یواز سادمخ تصویر پات ده یواز تمی تسخن پدولی که ناستا یواز تمی لکوینا پرگو که جاری